مشه اوریدونکو په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم او خبرونه کې تاسو ته پاراګنډ شمیر ریپورتونه لرو چې په سر کې دا ریپورټر چې د پاکستان مرکزی حکومت د امریکا نه د ډرون تخنیک وختنه کړي سو دوی خپل د ورپکو خلاف بریدونه ترسره کړي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه اورو د پامیر ساحل.
دا مشال رادیو خبری سرټکی په پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د وی پیلوټ الوتکو د بریدونو ودرول ویل دي. په افغانستان کې دوه سیرانی انجینران تختول شوی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ویلری اموس وای واکمن قذافی ورته مسراتات د ننوتو اجازه ورکړه ده. او په نایجیریا کې ولسمشر ګډ لک جوناتن پر خلکو د سولې او د ملي یووالي غږ کړی دی. بشپړ خبرونه. دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر امریکا ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. نوموړي ویلي امریکا باید ورسره په ښه ډول استخباراتي معلومات شریک کړي چې دوی بیا د ترهګرۍ پر ضد خپله جګړه پر مخ بوزي. تېر ورځ نوموړي د امریکا د نمایندګانو د ایوان یا د ولسي جرګې له سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې ولیدل او بیا یې د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل واشنگټن که غواړي د ترهګرۍ پر ضد جګړه بریالی شي نو باید د پاکستان د سیاسي او پوځي څو درناوی وکړي. بوینر چې د کانګرس شپږ نور غړي هم ورسره ول د پاکستان د دوه ورځنی سفر پر مهال یې تیر ورځ د دې هیواد له پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا له سفیر کیمرون مونټر سره هم ولیدل. د یو بل خبر تر مخې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د دغه بریدونو پر ضد یو قرارداد یا پریکړه لیک منظور کړل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند رامین میمن پرست وایي په غربي افغانستان کې وسلوالو کسانو دولس ایرانی انجینران تښتولې دي. نوموړی وایي انجینرانو په فراه ولایت کې له یو تعمیري تی کمپنۍ سره کار کاوه. هغه دا توضیح یا وجوهات ورنکړل چې څوک د دې چاپې تر شا دي خو وی ویل چې په کابل کې د ایران او په تهران کې د افغانستان سفارت د پیښې پلټنې کوي. د تھری کپس آف ټی یا د چای د درې پیالو په نوم د یو کتاب خپرونکی وایي د دې لیکنې د برخو بیا کتنه کوي. دا کتاب چې ګریګ مورټنسن لیکلی دی او د بېوزلۍ د ختمولو یا د تعلیم او د پوهې د ودې په موخه یې په بېلابېلو سیمو کې سفرونه هم کړي دي. په اړه په دې وروستیو کې دعوې رامخته شوي دي چې په دې کې ډېر شیان له ځانه لیکل شوي دي او دا له حقیقت سره تړاو نه لري. په دې کتاب کې د جالکارۍ تورونه د امریکا د سی بي ایس ټلویزیون په یو رپورټ کې پورې شول. د دې کتاب په یو برخه کې دا لیکل شوي چې مورټنسن په پاکستان کې د کیټو غره څوکې ته په خطو کې پاتې راغلی وو او په 1996 کې په وزیرستان کې وتښتول شو. د رپورټ تر مخې دا خبرې سمې نه دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې مورټنسن چې په افغانستان او پاکستان کې د ښوونځیو د جوړولو خبرې لیکلې دي په هغوی کې ځینې ښوونځي خو یا له سره جوړ کړل شوي نه دي او یا هم له مخکې موجود ول. د کتاب لیکوال بیا مورټنسن ویلي دي او د لدې تورونه انکار کړی دی او ویلي دي چې د خپل کتاب د معلوماتو تر شا ولاړ دی. د نایجیریا ولسمشر ګوډ لک جوناتن د هیواد په شمال کې د تاوتریخوالي له کبله خلکو ته د سولې او د ملي یووالي ویلي دي. د تاوتریخوالي لړۍ تر هغې وروسته پیل شوه چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوموړي د بریا اعلان وشو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان تر مخې وروستۍ پایلې ښیي چې جوناتن 2.5 میلیون رایې ترلاسه کړي دي چې د ټولو رایو 50% برخه جوړیږي. د نوموړي مخالف محمدو بوهاري 1.5% رایې ترلاسه کړي دي. د سور صلیب له وینا سره سم د هیواد په شمالي برخو کې له پولیسو سره د نښتو پر مهال یو شمیر کسان وژل شوي دي. د نایجیریا په شمال کې مسلمانان اوسي او په جنوب کې عیسویان. ولسمشر جوناتن عیسوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلری اموس وایي د لیبیا واکمن مومر قذافي رژیم ورته مصراتا ښار ته د ننوتو اجازه ورکولو ژمنه کړې ده. د قذافي تر واکمنۍ لاندې په لویدیځ لیبیا کې مصراتا یوازینی ښار دی چې په جزوي ډول د یاغیانو په لاس کې دی او دا مهال د نوموړي د ځواکونو په حصار کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي رژیم له دې انکار کړی دی چې په دې ښار کې د ضرورت د شیانو د ویش پر مهال د جګړې ودرولو ضمانت ورکړي. د یاغیانو او د قذافي پلوه ځواکونو ترمنځ له تیرو وو اونیو راهیسې په مصراتا کې جګړه روانه ده چې پکې تر اوسه 268 کسان وژل شوي دي. مصراتا د لیبیا دریم لوی خار دی. چارواکي وایي تیر ورځ شاوخوا زر بهرني کارکونکو او ټپي شوي کسان له مصراتا وستل دي. د پاکستان او امریکایي چارواکو په واشنگتن کې له یو بل سره لیدل دي چې مخایې په اقتصادي ډګر کې د پاکستان پر هڅو غور کول دي. د پاکستان د مالی چارو وزیر حفیظ شیخ د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر تھامس نیډس سره ولیدل. په یو غټ بیان کې ویل شوی امریکا په تیرو میاشتو کې د پاکستان هغه ګامونه مني چې د ګټې د لاسته راوړنې او د روان مالی کال د تاوان تر واک لاندې راوستلو لپاره کړی دي. په بیان کې ویل شوی پاکستان اوس هم لویو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې تر مخې د انرژي څنګه پیاوړی کړي او خلکو لپاره د کار موقع برابر کړي. د مشال رادیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسیدل.
تاسو د پامیر ساحل نه خبرونه اوریدل. وخت په پښتونخوا کې د مسپخین یو بجا او شپږ منټه دی. د دې خبرونې مهم رپورټونه دادي. پاکستان یو وار بیا د امریکانا د ډرون الوتکو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا اسمبلی د دې خلاف یو قرارداد هم منظور کړی.
دا ڈرون حملے چې دی د دوستانه مونږه مشه ده مخالفت کړي ده. اوس دې حالاتو کې چې دا ڈرون حمله کیږي نو دې کې زیات خلک دي هغه لیډیز او ماشومان پکې زیات افیکټ کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت به دا ځل کلیزه بجټ د مې په اخره کې وړاندې کوي او خلکو ته د اسانتیاو د ورکولو ژمنه هم کوي. خو یو چارواکی وایي دا د خیبر پختونخوا د حکومت یو پخوانی چارواکی سراج الحق د سواد د بیا بحالی او بیا ودانی لپاره په پیښور کې کارپوهانو خبرې وکړې. د لیبیا په مصراتا ښار د بمباری لړۍ روانه ده. خلک کډې په اوګو نورو سیمو ته درومي او د ټوچی پبلک سکول تړل کېدو د شمالي وزیرستان زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
خلک سکول جوړاوي او مشته پولیټیکل ایجنټ صاحب یې چې دا تاسو ختم کړئ. همیش په تعلیم باندې ډېر اثر ور دي.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ هم درته لرو. تاسو زموږ غږ د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د امریکا د متحده ایالاتونو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په قبایلي سیمو د بې پایلټ الوتکو بریدونه ودروي او که د اورپکو په نښه کول مقصد وي نو د دې لپاره د پاکستان حکومت ته د بې پایلټ الوتکو سهولت ورکړل شي سو دوی په خپل هغوی په نښه کړي. ولې بل پلو د دفاعي چارو ماهران دا تش یو سیاسي بیان بولي. د نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه سراج ظهیر.
تیر ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د امریکې نه د ډرون ټیکنالوژي غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره باوري خفیا معلومات هم شریک کړي او دا چې پاکستان بخپل د ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي. نوموړی زیاته کړه
جب ڈرون اٹیک آتا ہے تو ان کو ہمدردیاں بڑھتی ہیں اور پھر وہ یکجا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس جو ٹیررسٹ ہیں آپ ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف.
کله چې ډرون حمله کیږي نو د طالبانو سره د خلکو همدردی زیاتیږي او دا سه بیا هغوی یو ځای کیږي. نو موږ ته تاسو وایي چې کم ترهګر دي تاسو د هغوی په حق کې که خلاف. کچره تاسو د هغوی خلاف یې نو بیا ډرون ټیکنالوژي پاکستان ته ورکې. پاکستان بعد دغه ترهګرو خلاف عملیات کوي. که تاسو د منطقه کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی غواړئ نو بیا به زموږ د پوځي او سیاسي هلو ځلو احترام کوي.
کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوهه ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل چې څه وجه ده چې د پاکستان په غوښتنو کې دومره شدت راغلی دی نو نوموړی وویل
امریکہ صاحب لما خرچ کم دا کہیں نو فرنور سکول دا پاروسا نو سنشتہ دا دلتا.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کے دا خبر ہم وکڑا چې د ترهګرۍ د کشالی حل یوازې پوځي اپریشن نه دی بلکې د لړکې سیاسي لارو باندې هم خبرې اترې کول پکار دي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې پاکستان د امریکا نه د ډرون الوتکو غوښتنه کړې ده. بل پلو د خیبر پختونخوا اسمبلی د بی پایلټ الوتکو خلاف یو قرارداد منظور کړی او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. خالد خان له پیښور نه رپورټ لري.
دغه قرارداد په خیبر اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر او د صوبې ستر وزیر بشیر احمد بیرور له اړخه وړاندې شو چې د تود باس نه پس د اسمبلی غړو په ګډه منظور کړو. په دغه قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وشوه چې پاکستان کې د امریکې سفیر یا استازی دی د خارجه امور دفتر ته راوغوستی شي او په سخت ټوکو کې د پاکستان دننه د ډرون یا بی پایلټ الوتکو حملو غندنه وشي. بشیر احمد بیرور د قرارداد په لار دا غوښتنه هم وکړه چې امریکا د پاکستان ته د ډرون ټیکنالوژي اوس پاري چې د امن دشمنانو په ضد خپل عملیات جاری ولري. دات په حق لا بشیر بلور مشال ریډیو ته وویل
دا ډرون حمله شې دي د دوستانه مونږه مشهده د مخالفت کړي دي. اوس د حالاتو کې چې دا ډرون حمله کیږي نو د کې زیات خلک شې دي، هغه لیډیز او مشومان پکې زیات افیکټ کیږي. مونږ دا ګڼو چې دا قبایل شې دي دا د پاکستان د سرحداتو موافق دي. ښه خلک او بد خلک کار ځای کې دهشتګر شې دي، هغه دانه چې ټول قبایل ټول پښتانه دهشتګر. مونږ دا پاره دا و چې دا ټیکنالوژي
مخالفت پکړو کله چې بشیر بلور په ځانګړي توګه خپل قرارداد وړاندې کولو او د دې د پاره د اسمبلی سپیکر نه اجازه غوښتل چې عوامي نیشنل پارټي په دغه شان قدمونو خپل سیاست کوي او پکارو چې قرارداد په حق لا یې هم اعتماد کې اغستی وو. په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم قرارداد راغلی وو په دې باندې خو موږ دلته هر وخت اوچت شوي یو او د ګورنمنت توجه موږ دې ته راګرځولې ده. نو زه نه پوهېدم چې په هغه وخت کې د زمونږ خبرو ته د خلکو توجه نه ورکوله او نن داسې څه یکدم څه خبره راغله چې د دوی په غوږ کې چا ووې او نه پکې پیپلز پارټي شامله ده چې هغه په اعتماد کې اخیستې، نه پکې جمعیت علماء اسلام شامل لے نبا پکی بی بیول پدی بانی خطول ملک یو دے آکی سی خصوصی ہدایات جاری کری او دوی نا پاگی دمرا خوشالا شوی چی چر تو خمونگ تا مسا زادی میرا اخلا نو پاگی بند دوی نا دیر تا دی اخلا خوبیان مونگوی چی دا دی ملک مسئلہ و پدی کی خود اختلاف رہ سو خوچ من کولا
خوبیا بشیر احمد بلور وای چی دوی گن ہمیشہ دا تشدد او جنجگڑو مخالفت کردی او کچر مخالف گندونا دا غشان قرارداد را وستل غواڑی نو دوی تبا پیسی اعتراض نوی
چل جدا مسله خود اوستو کنه پکار دو چې دیو په خپل دار اوستو کنه مونږ سره دا دیو دا ترته سوچ نه کړي نو مونږ یو پولیټیکل خبره نه مونږ ولې دا خپل دا مونږ واړو چې مونږ کو نو پکار دیو به راو اوستو کنه مونږ چاته انکار نه کړ مونږ با مات کول مونږ اختلاف نه کو دا خدا سے خبر نه چې په دې د دې زیدا شور ما چې مونږ دا 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 ایسو کوم د مخالف نه کړي خلک هغه ته کانفیډنس کړي چې کوم وخت یو بل سره چرته اختلاف یې جره اختلاف د داټی کې دا کمزور لفظ لیک مضبوط کړي لفظ لیک کم کړي
نه دونه وردا چې په کبالی سیمه کې ڈرون یا بی پائلٹ الوتکو حملو خلاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پړونبی ځل د حکومتي ګوند یو غړي له اړخه قرارداد وړاندې شو چې په ګډه سره پاس شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د وی غونډې په ترڅ کې د سواد د بیا بحالۍ او د اقتصادي پرمختګ په اړوند خبرې وشوې. په دغه غونډه کې کورنۍ او بهرنۍ حکومتي او غیر حکومتي ادارو برخه ادارو چارواکو برخه اخیستې وه. زمون خبریال شبیر جان دغه غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پی جوړ کړی.
سواد کې شوی د یو سروې تر مخه ترهګرۍ کې یو خوا مقامی کاروباریان ډېر اغېزمن کړي دي نو بل خوا کم خلک چې د سواد یا د ملک نه بهر روزګارونه کوي او خپل کورونه چلوي د هغوی مالي حالت هم ډېر اغېزمن شوی دی. په دې حق لباندې په پیښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې ملکی او بهر ملکی غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو علاوه د پاکستانی حکومت چارواکو هم ګډون وکړو. په راتلونکي کې د سواد او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې د ترهګرۍ له وجې په معیشت باندې غرزیدلی اثراتو باندې خبرې ترو شوې. غونډې مشرانو دا هم ویل چې داسې قسمه سروې حکومت ته په دغه شان متاثر سیمو کې پرمختیایي کارونو کې ډېر مدد کوي. دا چې دې سروې کې دوی ته څه معلومات راغلي دي نو د دغه غیر سرکاري تنظیم پروجیکټ کوارډینیټر عبدالرحمن مشال لیډو ته په دې باب باندې ویل
35% خلک چې کم دي سواد کې د هغوی انحصار د بهر پیسه باندې دی. آئی کې 10% هغه خلک دي چې کم ته د پیسې د خپل ملک نه خو بهر خاریو نه هغوی ګټي وروړي سواد ته خپل کورونو ته. 25% خلک هغه دي چې کم د ملک نه بهر پیسه ګټي مسافر دی هلته او بیا واپس راسته وي. هغه دا خلک ډېر متاثره شوي ځکه کم ټایم کې چې دلته په سواد کې د طالبانو معامله ګرمه وه. په هغه وخت کې په یورپ کې او د سعودي دوبۍ د ایریاز کې سلمپ لاغره وو او د هغې د وجې د هغې کم ویجز شوي کم مزدوري چې هغه ډېره کمه وه. نو هغه کمه مزدوري کې هغوی صرف خپل کور هم نه شو ساتلی چې طالبان ډیمانډ هم دلته ورمان رالی هغه هم ته غوښتنه کوله. نو هغې د وجې یا خو به په دې ایریا کې پاتې کېدي په ایریا کې پاتې کېدي نو هغې به دا د هغې کم ټیکس ورکولو چې کم هغې دپاره ډېر مشکل هغه ټایم کې نو هغې خپل کورونو هغه ځینې راوستې. نو بیا دلته چې د هغې دپاره کم د کرایي کورونه چې وي هغې کې مشکلات راتلی نو هغه خلک افیکټ شوي دي خو کافي حد تک.
دا داسې قسمه سرویګانو عام ولس لپاره څومره فایده مند کېدی شي نو په دې هکله د رای پورټ یا ریجنل انسټیټیوټ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ٹریننگ مشر دا چا په مشوره کې دغه سروې شوې ده. مشال لیډو ته وویل
ولس لپاره دا فایده ده چې حکومت پالیسی چې ده هغه کې تبادله به راځي او د خلکو چې کمی او سوچ دی حکومت پالیسی هغه به الاین شي یعنی یو لاین باندې به دواړه راشي. اوس پورې اختلاف ده زمونږ کار دوره وو چې دا سوچ چې ده د حکومت ته ورسو او دې باندې چې کاروایی وشي دوره به د سواد خلکو پر ګډه به وشي.
غونډه کې دغه مشرانو وویل دغه قسمه سروې به د سواد علاوه قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا هغه سیمو ته هم غځول شي چېرته چې ترهګرۍ له وجې په ځایي معیشت باندې بد اغېز وغورځېږي او دغه رنګ به د خبرو اترو د لارې د هغې حل هم راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو نه کورنۍ رپورټونه اورئ. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دا ځل به د نوي بجټ غونډه د مې د میاشتې په اخره کې رابلي او د ټولو پارټیانو په مشوره به داسې بجټ اعلانوي چې ولسي خلکو ته پکې زیاتې اسانتیاوې ورکړل شي. په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال خبریال ریاض موسی خیل رپورټ لري.
حکومت پریکړه کړې ده چې د مالی کال 2021-22 لپاره به وفاقي بجټ دا ځل د مئی میاشت په اخره کې وړاندې کولی شي. ولې دې لړکې به ټول اتحادي جماعتونه اعتماد کې اخلي. په دې اړه د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د اقتصادي چارو دپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې ممبر عظیم دولتانه مشال ریډیو ته وویل
ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملے.
زمون کوشش دارے چولس لا آسانی پیدا کرو اور تدیدہ پارا منگوالو چمرستیال اور مخالف ڈے اعتماد کے واخلو. تاس تا پتر ہے چمنگ تا خالی خزانہ رکھ رہے شوی وا اور بیا دمل حالات ہم دا سے خراب ہو. ان شاء اللہ اس ہر سا سمے دوڑ اختر روان دی نو زمون بدا کوشش ہوئی چھ پدی بجٹ کی اولس تا پارا آسانی پیدا کرو اور پدوی زیاد بوجھ رانشی
خوکل چمنگ د راتلون کی بجٹ او دے کے د اولس د خیر خیگڑے پہ حق لد خیبر پختونخوا د خزانه پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نو پختل نو هغه وی چې د حکومت ټول فیصله د آی ایم ایف او نړیوال بانک نه راضي او سیاسي ګوندونو سره مشاورت څه خاص معنی نه لري. سراج الحق زیاتوي د اقتصادی او معاشی چارو کارپوخ منیر کمال وایي چې دا وخت ملک د اقتصادی بحران سره مخ دی او د دینه وتو د پاره به حکومت لا بازه ستغ فیصله کول وی لکه چې وایي
عوام کې لیے ذرا ٹفت ہوگا لیکن اس وقت سب سے بڑی چیز ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول نہیں کنٹرول کریں گے تو عوام کو فاکر کا پہاڑ دیکھنا پڑے گا.
دا بجٹ به د عوام د پاره ډیر سخت وی ځکه چې دې بجټ کې به خساره کمول وی کک منشوا نو لس به د ګرانی یو بل غر سره مخامخ کیږي. تاسو وګورئ دې کې په هغه څنګه هم ټیکس لګي چې مخکې پرې نه و لکه کرکیلا وغیرہ. نو زما په خیال بجټ خساره کمول د حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی او ځکه به دوی ټول ګوندونه اعتماد کې اخلي او ځین چې دا ضروری هم ده.
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د خبرو اترو د پاره امریکا کې دی او وایي چې حکومت د اصلاحاتو او ټیکسونو په نظام کې د پراختیا د پاره هلې ځلې کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو تبصرې هم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پاڼې اړولې. دا چې کوم مهم موضوعات په خبرونو او اداریو کې راغلي دا به د ریاض موسی خیل نه وورو.
نن هم د ملک مختلفو ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ولې دې کې اکثر ورځپاڼو د قومي اسمبلی د تیرې ورځې غونډه په سرخۍ کې راغستې ده چې پکې د نواز ډلې لخوا د ډرون بریدونو او د استخباراتي ادارې ISI د مشر امریکې ته د دورې په هکله اندېښنې راپورته کړې شوې دي. دغه شان بل خبر هم چې ټولو ورځپاڼو کې مشترک دی، د پاکستانی پوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د بلوچستان د دورې په هکله دی چې پکې نوموړي ویلي وو چې ډېر زر به د سوینا پوز اوست شي او د بلوچستان نور 15,000 ځوانان به په پوست کې برتی کول شي. د دې سره مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي دي چې ټول نړۍ کې حکومت کوشش کوي چې د کرکیلې د سانګې پیداواري لګښت کم کړي شي او دا شان اولستا د خوراک څخاک سیزونه په ارزانه بیه ورکړي شي. ولې پاکستان کې خبره الټه ده چې ورسره کروندګرو ته ستونزې پیدا کیږي. اداریه لیکي چې د تیرو سیلابونو د بدو اغیزو نه لا تر اوسه کروندګر بهر نه دی راوتي چې ورسره حکومت د سرې د بوجې نرخ نیم سو روپو ته ورسولو او که په فوري توګه حکومت په دې کابو اونه مونده نو ناجایز منافع خواره به دا نرخ یو پد وکړي چې ورسره به د ټول ملک او خصوصا د خیبر پختونخوا کروندګر او عام خلک د سختو ستونزو سره مخ شي. دغه شان اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د ملک په معیشت لیکلې ده او وایي چې د قرضو بل قسط اخستو لپاره د پاکستان او د مالیاتي نړیوالې ادارې IMF چارواکو ترمنځ واشنگتن کې د مذاکراتو ډومبه پړاو سر تر رسیدلې دي چې پکې خزانه وفاقی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د حکومت په منصوبو رڼا واچوله. اداریه د سرچینو د خلې زیاتوي چې د پاکستان معاشي صورتحال دا وخت ډیر خراب دی او هم دغه وجه ده چې ډاکټر عبدالحفیظ شیخ مالیاتي ادارې ته وې چې حکومت بجټ خساره د 0.5% پورې راوستو د پاره حل ځلې کوي. ولې د پارلیمان لخوا ټیکس اصلاحاتو کې مزاحمت مخ ته دی. اداریه لیکي چې زمونږ قیادت له پکار دی چې د IMF نه د قرضه واخلي، خو ولې داسې اقدامات ته هم وکړي چې ورسره ملکی معیشت په خپل خپو ادریږي. نوی وخت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې حکومتي ایوانونو کې د ماسخوتن 8 بجې دوکانونو بندولو او هفته کې د 2 ورځو چوټیانو تجویز باندې غور روان دی. ولې دا ډیره عجیبه خبره ده چې د یوې وړې شان فائدې لپاره ډیر نقصان اوچت کړی شي. اداریه لیکي چې که یو خوا د مارکیټونو 8 بجو بندولو نه د بجلی لږ ډیر بچت کیږي، نو بل خوا به د دې له کبله کاروبارونه تباه شي او ګڼ شمېر خلک به هم بیروزګاره شي. اداریه اخره کې لیکي چې د بجلی د بچت نور هم ډېرې طریقې دي او په دغه لارو دی بجلی پیدا کړي، ځکه چې ولس د وړاندې نه د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت دا رنګ فیصلې بعد دوی په مشکلاتو کې نوره اضافه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیوال ریپورت. د لیبیا په مصر ته خار د کرنل قذافی د ځواکونو لخوا په ولسی خلکو د بمباری لړۍ روانه ده چې لامل یې خلک اړشوي چې دا خار پریږد او نور خوندې سیمو ته کوچيږي، خو له دغه خار وتل هم ډیر ستونزمن کار دی. په دې اړه هارون باچا له واشنگتن نه ریپورت راکوي.
له لیبیا څخه د رسیدلو خبرونو تر مخه د هیواد په لویدیس خارګوټي مصر ته د قذافی ځواکونو بمباری دوام لري چې وایي د کډوالو د خېګړې یو نړیوال تنظیم IOM په داسې وتوانېدو چې د بهرنیو کارګرانو او ټپي شویو ځایي لیبیایانو په ګډون شاوخوا زر تنه له یاد شوي خارا په یو بیړۍ کې بهر ته وباسي. د دغه مرستندویه مشن مشر جرمی هسلام رسنیو ته ویلي هغوی غوښتل زیات شمېر کسان بیړۍ ته وخیژوي، ولې د امنیت خراب وضعیت دغسې کولو ته پرېنښودل. ویل شوي چې د IOM لخوا د مصراتا د عامو خلکو بهر ته د وستلو د دویمه هڅوه چې د تیرې جمعې په ورځې هم شاوخوا 1200 تنان د سمندر له لارې خوندي ځایونو ته رسولي وو. رایټرز خبر ایجانس د منځني ختیځ لپاره د یاد تنظیم د استازي پاسکوېلې لوپولي له خلی لیکلي چې وایي موږ سره ډیر لږ مهلت وو، سو هر یو تن بهر ته راوباسو او زیاتوي چې د هر یو ساعت په تیرېدو سره په مصراتا کې د ګیرو شویو کډوالو ژوند د لا زیاتو خطرو سره مخ کیږي. په عین حال کې د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال عمومي سکرتر ویلری اموس د لیبیا د خپل دورې پر مهال په بنغازی ښار کې وی خبري غونډه ته وویل د لیبیا حکومت ورته ډاډ ورکړی تر څو د مصراتا د خلکو د اړتیاو د جاج اغستو په غرض دغه ښار ته لاړ شي، ولې زیاته کړه چې حکومت د دې د ادارې د کارکونکو د امنیت خوندي ساتلو ضمانت هم باید ورکړي. زه د مصراتا د صورتحال په بابله ډېر هم اندېښمن یم. زه هیله مند یم چې مصراتا ته په رسیدو کې به د دغې سیمې امنیت خنډ نشي جوړ. چاته هم د هغه ځای د حالاتو صحیح درک نه دی معلوم او موږ باید زر تر زره هلته ورسو. هلته خلک دي چې روغتیایي خدماتو، خواړه او کېدای شي د څښلو اوبو ته هم اړتیا لري.
په
ورته وخت کې بیا د مصراتا د نړیدلي روغتون یو ډاکټر حکیم زیاګیت الجزیره ټلویزیون ته وویل هغوی وروسته له هغې چې په سلګونو مړي ولیدل نور یې د مړو شمیرل پریښې دي. نوموړي زیاته کړه د قذافي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې د لویو تنانو تر څنګ د ماشومانو د پنخه کېدو احتمال هم سیوا شوی دی. دې ماشومې د کور په باغ کې له خپلې کورنۍ سره لوبې کولې چې ګڼ شمېر توغندي راغلل او یو پکې هم د دوی په کور ولګېدو. نوموړي هم دغه راز د روغتیايي اسانتیاو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وی ویل هیڅ نشي ویلې چې سبا ته به څه حال وي. ځینې خلک تپوس کوي چې تاسو سره د درد ګولۍ او دغه رنګ نور ضروري دارو درمل په وافر مقدار کې شته. نو موږ څه نشو ویلی، نن شته خو د سبا په حال نیو خبر چې څومره ناروغان به راځي، څومره به پکې مړېږي، څومره به زخمیان وي، موږ هیڅ نشو ویلی. بلې خوا ته د معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي په پایتخت ترابلس کې له امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره په یوه مرکه کې وویل چې نړۍ د لیبیا پر ضد جګړه یوازې د اوازو او پروپاګنډو پر بنسټ پیل کړې ده. نوموړی زیاتوي د لیبیا حکومت دا مهال د هیواد افراطي ډلو او ملیشه ځواکونو پسې راغستې ده او د ده په وینا چې له دوی سره پوه شي نو باقی پاتې مسلې به په اسانه هوارې کړی شي. واشنگټن پوسټ لیکي سیف الاسلام قذافي چې په لندن کې زده کړې تر سره کړې سمودا گاهو به د لیبیا په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبرې کولې، ولې دا مهال یې له خبرو داسې بریښي چې ګوندې پلار یې د حکومت واک له لاسه ورکولو ته تیار نه وي. بل پلو بیا د قذافي رژیم وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې په لیبیا کې د سیاسي بدلون هغه پلانونه رد کړل چې د قذافي او هم دغه د کورنۍ د غړو سره د جوړجاړي په غرض رامنځته کړل شوی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د تیر کال د سیلابونو له امله د متاثرینو د بحالۍ په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې د نړیوالې ادارې آکسفیم اندېښنو ته اشاره کړې او وایي چې د دوی د بیا ودانې لپاره یو سم پلان ته ضرورت دی. د دې مقالې غټ ټکی به د ملیحي امیرزاده نه واورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ وائی د تیرو سو ہفتو راہی سے د بشری حقوں لپاره کارکون کے اداروں په پاکستان کې د تیر کال د سیلاونو لامل د بیکوره شوی خلکو د بیا ودانې په اړه خپلې اندېښنې سرګند کړي. د 2010 کال د سیلاونو په لړ کې په پاکستان کې په ملیونونو خلک بیکوره شوی وو. یوې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د یوې خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې په دې لړ کې حکومت د بحالۍ یو مکمل پلان په جوړولو او په عملي کولو کې ناکامه شوی چې له امله خلک د مشکلاتو سره لاس او گریوان دی. دا آکسفیم د یوې سروې تر مخه د سیلاب ځپلو ته په لاس کې د شیانو ورکولو نه زیات ضرورت دیته دی چې د دوی د روزګار وسایلو ته پام وشي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یا یو این ڈی پی او د آفتونو د نظم کامی ادارې یا این ڈی ایم ای د سیلاب ځپلو د مرستو په اړه یو تفصیلي پلان اعلان کړی دی. د دې پلان تر مخه به داسې ګامونه اخیستل شي چې د دوی تباه شوې کروندو د بحالولو هڅې وکیږي. د دې ترڅنګ به په دې پلان کې د متاثرینو د روزګار مسلو ته پام کیږي، بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر د سمولو او د تعلیم او صحت په لړ کې به هم ګامونه پورته کیږي. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه لپاره فنډونو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مرستندویا ادارې د سو مودې نه د سیلاب ځپلو د بحالۍ په لړ کې د کمو پیسو راتللو شکایت کوي. ورځپاڼه وایي موږ دا وینو چې هر کله داسې پېښې کیږي په لړ کې د نړیوالې ټولنې پام هغه عمره نه وي څومره چې پکار وي، او دا په هغه وخت کې رښتیا شي کله چې د جاپان غوندې مسلې مخې ته راشي چې دا وخت په جاپان کې د مرستندویا عملیاتو ضرورت دی. نو ورځپاڼه وایي داسې ډېر کم ښکاري چې پاکستان ته به د بهر نه نورې پیسې راځي. د ورځپاڼې په خبره پکار ده چې دا خلک بیا ژوند ته د ګرځولو لپاره مونږ خپل وسایل او لارې پیدا کړو، خو په دې لړ کې د سیلاونو نه مخکې هم د اسانتیاو نشتوالی په دې لاره کې نور هم مشکلات پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره پکار ده د دې خلکو دې خبرې ته سم پاملرنه وشي چې د خپل روزګار په اړه اصرار کوي. ورځپاڼه زیاتوي په دې ټول عمل کې پکار ده د دوی خیالاتو او احساساتو ته لومړیتوب ورکړل شي.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
ای جام سو سو میرای وستوت.
خبرونه مور او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
دا محل په پیښور کې یوونیم بجه کیدونکې ده. په پوره یوونیم بجه به تاسو ته پامیر ساحل د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ودرولو ویل دي. په افغانستان کې دولس ایرانی انجینران تښتول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ویلری اموس وای واکمن قذافی ورته مصراتاته د ننوتو اجازه ورکړې ده. او په نایجیریا کې ولسمشر ګوډلک جوناتن پر خلکو د سولې او د ملي یووالي غږ کړی دی.
امیر ساحلو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو لپاره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې سو رپورټونه. فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی دی چې پاکستان او امریکا به تر څه وخته دا بهانه کوي چې د دوی ګټې سره شریکې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستي او غټه کې تاسو سره هم شریکوي.
مقاله لیکي د اپریل پر 11مه نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په ډاګه کړه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو او په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د عملیاتو په اړه سخت غوسه شوی و. په همدې ورځ د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا واشنگټن ته ولاړ چې له همدې غوښتنو څخه ځینې هلته له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. مقاله د پاکستان او امریکا د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه د دې غوښتنه نه وکړي چې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د کارکونکو شتون کم کړل شي، بلکې جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه غوښتي وو چې د پاکستان پر خاوره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه محدود کړل شي. مقاله لیکي پاکستان د سړې جګړې له لومړنۍ ورځو راهیسې خپل ځان د ملي امنیت د مورچل په توګه پر امریکا خرڅوي او د 11 سپتمبر پیښو پاکستان ته یو بل داسې موقع په لاس ورکړه چې د خپل ځان ارزښت زیات کړي. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان نسی پریښودلای او پاکستان هم په دې پوه دی چې امریکا داسې نسی کولای. مقاله لیکي د ریمنډیوس مقدمې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی ځکه سرګردانه کړه چې هغه نه یوازې په پاکستان کې په خپل سر عملیات کول، بلکې ترهګر ډله لشکر طیبه هم په نشه کوله، کوم چې آی اس آی پر هند د بریدونو لپاره کارولې و. مقاله لیکي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان او افغانستان کې د آرامۍ او ښه حکومت لپاره تر ډیر مودې د پام وړ ولسی او پوځي شتون ولري، هغه ځکه چې دا هر څه په لنډ وخت کې د سمېدو نه دي. مقاله لیکي د امریکایي حکومت د تازه حساب کتاب لمخې د دې هیواد لخوا چې پاکستان ته د پرمختګ او شی حکمرانۍ لپاره څومره مرستې ورکول کیږي هغه دومره کار نه دی کړی. مقاله په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل کیدونکې مرستې به بل اخره څه نه څه ګټه ولري، خو اوباما ته به دا معلومه وي چې په افغانستان کې جګړه د یو چټک پای پر لور بوزي او له پاکستان څخه لږ تمه او لږ غوښتنې ولري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکې.
د پاکستان دان ورځپاڼې د دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې په کور شمیرنه کې د ستونزو او غلطیو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې لړ کې د سن صوبې ذکر هم شوی چیرته چې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې کور شمیرنه او سرشمیرنه د پوس په نگرانۍ کې وشي. د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته زما همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د پاکستان ډان رسپانا په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د خانشماري په عمل کې د خلکو لخوا یو شمیر شکایتونه مخې ته راغلي او داسې رپورټونه هم دي چې په ډیرو سیمو کې د کورونو شماره په سمه توګه نه ده شوې. رسپانا لیکي په کور شمیرنه کې تر ټولو زیات په سند صوبه کې غلطۍ راغلي او په ډیرو برخو لکه حیدرآباد او کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو غړي وایي کور شمیرنه په صحیح توګه نه ده شوې او کارکونکو په ډیرو ځایونو کې د کورونو شمارل پریخو دیدی. د سند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر جا مدد علي اسمبلی ته وویل باید خانشماري او مردم شماري د پوس په نگراني کې وشي او ټولو خلکو ته ورسي، نو یوازې الاباد مردم شماري مقصد ترلاسه شي. جام مدد علي دا هم وویل په سند کې ځینې سیاسي ګوندونه د خانشماري په عمل کې مداخلت کوي او باید په دې عمل کې د سیاسي ګوندونو د لاسوهنو حکومت مخنیوي وکړي. سندي کامپرس سیاسي ګوندونه وایي د کورشمیرنې عمل په صحیح توګه نه دی شوی او په انتظام یې هم نیوکې کوي. په سند کې د پیپلز ګوند د مردم شماري د سارنې مشر تاج حیدر هم وایي کورشمیرنه په یو شمیر برخو کې په مکمل توګه نه ده شوې. ورسپانه لیکي د کورشمیرنې په عمل د ملک په یو شمیر برخو کې نیوکې شوې دي چې د دغې عمل کارکونکي ټولو خلکو ته نه دي رسیدلي او باید حکومت د داسې نیوکو ځواب ورکړي. ورسپانه زیاتوي که په سمه توګه کورشمیرنه وشي نو په راروان وخت کې به مردم شماري اسانه وي او دا ډیره ضروري ده چې د پاکستان حکومت دا یقیني کړي په مردم شماري کې به هر کس ته رسي چې دا شان د ملک صحیح آبادی معلوم شي.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
د یو رپورت نه پاستا سودا پروگرام اوریدل شي. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ په امر د ټوچی سکاوټس پبلک سکول په نوم یو ځای سکول تړل شوی چې د کار د سیمیز د کون کې او داوی کورنۍ خپه کړی دي. ټوچی پبلک سکول لته رو سلويختو کلونو رئیس ځای د کون کو ته د زده کړو سنتي برابر کړی و. زمون خبريال عمر دراز وزیر پر رپورت لري.
ټوچی پبلک های سکول د شمالي وزیرستان یو پخوانی او اولنی نیم سرکاري تعلیمي اداره چې په کال 1988 کې په وجود کې راغلی ده. دغه ادارې په خپل سلور سلويخ کالونو کې شمالي وزیرستان ته د زرونو پښمیر تعلیمي ځوانان ورکړي دي. د پاکستان په ګډون په بهراني هوادونو کې هم د یاد شوی خونځي زده کوونکي اوس خپل دندې ترسره کوي. خصوصا ورځ وړاندې د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه دغه خونځي استادانو ته امر ورکو چې شاګردان نو تا دې سندونه ورکی او دغه سکول یا خونځای به د یو بل نیم سرکاري خونځي د پاره د هاستل په توګه کارولې شي. د ټوچی پبلک سکول یو زکاون کې صدام حسین وای چې دولت تعلیمی ادارې زیاتوي خو په وزیرستان کې د دوی نه د دوی د خوخه ادارې بندوي.
د سکول چې میز د کیجی نه سبق وی 9th کلاس تر ورسېدلی میشته شوک شړای سبق ویلای کیږي شپ په ټیم په ټیم پیریډ نه میشته خوستل شي. میز د استوزنه نه سب غانشته خالق سکول جوړاوي او میشته پولیټیکل ایجنټ صاحب یې تاسو خاتم کای تاسو ایمیج الزر سکول ته ور بدل کای ایمیج په تعلیم باندې ډیر اثر ور دي ځکه چې په هغه سکول شه دمره ویډ کی دي دمره تعداد دی پشه چې په هغه ایمیج آشې سبق نشي ولې.
یو بل زکاون کې د خپل سکول په اړه مشال ریډیو ته وای
منو منور کمال دا ایډاند در په خل سره تر لوک لره 8 کلاسه سبق یا چې میج سکول ته ویر شي ډیر هارت اثر پد اچول شي مشکو تعلیم باندې میج ته ډیر شه پیریډینو خولي.
کامران وای چې دوی د اول ټولګي نه را پدې خوا په دغه سکول کې زکړې کوي چې اوس د اتم ټولګي پورې رسیدلې دي.
زایون چې ټوچی سکول دانه شي خاتم میره کچینا په داس سکول شي په لاس لاس سبق باندې میج ریج دی چې داس سکول نه بدل شي بیا می سبق نشي ولاو بس سکول شي.
د دې خونځي پرنسپل سکندر مشال ریډیو ته وي چې د سکول د ختمې دو سره باندې یوازې د ماشومان او زده کړې اغیزمنې شي بلکې یو شمېر استادان به هم د بیروزګاری سره مخ شي.
څنګه چې د ټوچی پبلک های سکول میران شاه یو قومي و ساده او د شمالي وزیرستان یو په جنګالی دو دې سکول سره ډېر ملازمین بیروزګار دي خدامه موجوده
بحران چې دا چې په شمالي وزیرستان چې پېښ شوی دا دې په واجه باندې لشکي معمولي د طلبا کمی امیش په سکول سره راغله خو دم را نه دو چې د ادارې د بند کول جواز به تجور می ځم پر زور اپیل کی چې د امیش پر یوز چې دا چې هر یو زی شعور انسان چې تا ور سره سیمیش سره د داسې ځای نشي ویل چې ډېر پیسې د میرو شای جن صحیح یعنی مختلف تعلیمی میدان شه او صحت په میدان شه نهایت پیسې راونی دي یعنی چې د بندې تقریبا په سوا سکولین اف جوړه دای شي دایوا تاریخي درا دوه د بنداول دا خو ډیر زیاتای دا ادارې نه را په دای علاقې چې زیاتې جوړې شوای دوه درې نه را جوړې شوای چې کمپټیشن وای په مقابله وای خو نه خلک د مقابله نه تښتي
د سیمې یو مشر اشرف خان وای چې دولت ته پکار دی چې کنورې تعلیمی ادارې نشي جوړولې نو اغشتا ادارې دې نه بندایي
پیش دغه د ساخ مزمدګي چې د غیبا قومي ادارې وا قومي اساسات او د خدموي امیر بچون د میرزارین ال د مطمئن دي درشه سبق بیاي
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان جنسي تعلیمي سانګي او پولیټیکل انتظامی مشرانو سره تماس ونیولو نو دوی نو وختل چې په دې اړوند خپل موقف وړاندې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د عمر دراز وزیر د همدی رپورت سره د رپورټونو لمن رنغاړو تاسو ته د پیغلو ځوانانو غږ پروګرام وړاندې کوو دا پروګرام تاسو د پاره زما همکار اسرار علم مومن جوړوي
د پیغلو او ځوانانو غږ
د پیغلو او ځوانانو غږ
اوریدونکو السلام علیکم زیم تاسو کوربا اسرار علم مومن
او زیم تاسو کوربنا ملیحه امیرزاده مسواد کې ولومبي ځینې ځوانان د بیروزګارۍ له لاسه د ترهګرۍ په لار روان شو ولې که اوس دغه سیمو کې صحت پورې امنیت پر ځای شوی خو بیروزګاری لا نوره زیاته شوې ده او هغه داسې چې ترهګرۍ او د کال 2001 راهیسې د ترهګرۍ پر ضد پوځي عملیاتو له وجې یو شمېر کارخانې او نور کاروباري مرکزونه وران ویجاړ په ټپه ولاړ دي زموږ خبریال نیاز احمد خان دغه ځوانانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی
سوات سیمه چې د تیرو سو کالو راسه د بدمنۍ ښکار و او دې سیمه کې وسلوالو طالبانو امنیت اغیزمن کړی و دغه وسلوالو سره یو شمیر د سیمې زلمی هم ګډون کولو او د وسلوالو هلو ځلو کې به بوخت و لویه وجه یې په سیمه کې بیروزګاری هم ګڼلی کېږي اوس په سوات کې یو ځل بیا حکومتي عملداري په ځای شوې ده ولې د سیمې زلمی ګیلمن دي چې د دوی د روزګار لپاره څه خاص منصوبه بندي نشته او د بیروزګارۍ له وجې یو شمیر زلمی سخت پریشانه دي
زمانه مې اجاز خان دی او مونږ د کاسمیټک کارخانه کې کار کوم نو دا کله چې د سوات حالات خراب شو نو کارخانه بندي شوې او بیا چې مونږ واپس رالو نو کارخانه شان بندي پرتی دي او په کارخانه کې شپږ وشل کسانو چې هغوی په روزګار او څنګه کارخانه بندي شو هغه هم بې روزګاره شو نو څوک ګاډۍ چلوي څوک سکه څوک سکه او څوک جو بیروزګاره ګرځي او دغه شان په سوات کې زما خیال دی چې داسې اوه اته کارخانې وي چې هغوی بندي پرتی دي نو دا 6-7 هزار کسان چې دي هغه بیروزګاره دي او د هغوی دپاره هېڅ صدقه نشته او نه کارخانې څه پته لګي چې کله بیا دغه کې کنه چالو کیږي حکومت هم لا داسې صدقه نه کړي کم چې بیروزګاره ګرځي د هغوی دپاره
زمانم خو اسرار د زیم د مټي مټي اوسیدونکي ما پوره ډیرو خلکو خط تعلیمونه بی اے ماسټر ایم پی ایل پی ایچ ڈی بکم کسانو کلا خو دې خاص کړ دی بی اے او ماسټر والا سټوډنټان چې کوم پاره غشي دي کنن دي ډیر زیات مشکلات دي لاړ شي دغه پرایوټ سکول دی په 2015-2003 روپی باندې کار کوي حکومت پالیسیان زیات تر شدي کنه هغه ناکام دي بارزه کې سفارش ته رشوت ته بغیر درې پرسنل سبا دې چام کارن کیږي کوالیفیکیشن اور سرچ دی اور ستشی دی اول پسر ریفرنس ته
زبانو می کرام اللہ دے او بیروزگاری خو هر چاته بدل چ ډیر زیات شه زګه چر مخکینی حکومتونو د روزګار مواقع نه دی ورکړي هو سنه حکومت مونږ یینو سیر بده کی هغه خلک چې د چا سفارش ته نو اغه د نوکریانه ملاویږي او علاوه د اغه چې کم خلک دی لوک ډیر خ کوالیفاید خلک دی خو اغه نوکریانه به سیګرزی عمومي نو نقصان خو ډیر زیات دی هغه وجدار چې کم کریم کسان دي پوهه کسان دي او هغه دغه کړي دي ټیکنیکل تعلیم هغه کړي دي هغه زیاتره کوشش کوي چې دوبۍ ته یا سعودي ته یا بل داسې ملک ته لاړ شي چې هغه ته سنه سنه روزګار ملو شي مطلب چې د کور لپاره سنه سنه وګټي نو چې په ملک او په خپل وطن کې دا موقع نه ظاهر خبره ده چې هغه به بل ځای ته ځي او مجبورې نه بای په کم دغه باندې هغه پیسو باندې بای کارونه کوي
د سوات یو شمیر تعلیم یافته زلمی په سوات کې خم حقوق نشوالی لکه بل د سیمې څخه بهر په نوکریانو مجبور دي په دې حق لا ادا زلمی وای
زمانم چې طاهر ګل دی زما تعلق د بریکوټ سره دی ما شپړه سم کړی دی په سیاسياتو کې چې موږ ته پولیټیکل ساينس هم وایي سواد ډیر خلک چې دا په خبر کې په اسلام آباد کې بیا خاص کر چې مطلب کم هغه خلک چې چا تعلیم کم دی هغه کراچۍ ته ځي دبي ته ځي یا عربو ته ځي هلته کې روزګار کوي او هلته ډیر محنت سره مطلب چې خپل رزق ګټي کمونگ اخبارنو حتی اگر آغا داوی خو ٹک تی چشتے پیسے ہم دیر روان دی مختلف انجیوز چکم دی مطلب نان گورنمنٹل اگر ارگنیزیشن چی دی آم خپل کار کئی خدا دی چی دسوات چکم زوان کول دی چی بکم بسوات اب ادے گی اگو تا دیس خاص فائدہ اس پورے پا نظر را نگلا طالبان پا نم بند کم دلتا کی یو ڈل جوڑا شایوا نو اگو تا بے قتل او بیا بے ریاست تا قتل چی زمونگا مطلی چی کم طرف چی دے اگا خپل زانتا دیر زیاد نیج دی کئی نو زیر خبر دا اگو خپل مقصد طالبانو نو اگو دا زوانان چی دی خپل زانتا دیر زیاد رنیج دی کرو نو بیا غینا بعد دسی اگو برین واشنگ کرو چی اگا بیا چی کم مقصد دا پر استعمال اولو اگا استعمال دو اگو اگا طالبانو بیا دا ریاست یو شکل واقستو نو او سم دا دی خبر ضرورت تی چی که ریاست غواڑی چی مونگا دغا زوانان کل چی زوان کل چی دے چی واپس یو خط میری سرگرمیانو طرف تا یو ریکنسٹرکشن چی کم سیستوائی چی پا ایک کی شامل کو نو پکار دا چی دا زانتا رنجدی کی نو دلتا کیو زمون مطلی چی دا ریاست نا دا گیلا دا چی دو آغا کم رویه چی دا آغا دا بیاناتو حد پوری خوب بدل شوی دا خو مطلی چی که حقیقت مونگو گرو نو پا دی ریکنسٹرکشن کی دا زوان کول یا دا خاص کر بیا دا سوات چی کم مشیران دی لیدران یا کی دیشه او پا کی خپلو می سنالی خدا غو سکردار پا مونگ دا پا نظر نرازی
د سوات لوی معاشي ذریعہ سیلګری وا چې لوجه پزرګاو خلق پر روزګارو د دې ترڅنګ سیمه کې یو شمیر کارخانه هم وي چې پکې مزدورانو به کار کولو سیمه کې تروسه پورې دغه د روزګار لوی وسیلې لاندې بهر شوي چې لوجه د سیمه زلمی مسلسل د بیروزګاری څخه مخ دي
دا خو د سوات ځوانانو چې تاسو واوریدل چې ترګری د هغوی کاروبارونه څومره غزمنې کړي همدارنګ د قبایلی سیمې وزیرستان د میرلی علاقې ځوانان هم وایي چې سیمه کې د بدمنۍ له وجې د دوی په کاروبار تعلیم او لوبو یعنی سپورت ډیر بد اثر پرېوتې نور حال زمون خبریال سیلاب مسعود راکوي
د قطبی وزیرستان د میرلی د سیمه ځوانون د موجوده حالات په واجه څومره متاثر شوی دی دای څه مشکلات او څه ستونزې لري دا مشکلات دا ستونزې د ځنه ځوانونو نه ور وای
مون هم زفران الله د میرلی شه د ایدا کې سره مې تعلق امید چې کیم حالات په میرلی شه واهر لکه ډېر نن سبا ډېر خراب دي چې میز دازي کس کې ټیچر میز ته سبق وی او میز یې ټول میز ده نه یې د میرلی په طرف وی لکه چې اجازه کس کې میز وړو ورینا خوان دي دي واجه کس کې ډېر حالات خراب دي کلاس میستا ٹیچر کلا لیکچر رو کوي بیا په دې حالت چې میست ټیم کې توپ تنوس وی بیا میست مکمل ذهن یې روي بیا دې حالت چې میست پڑھایو کې میست به سزدا کې میست به سرنګ مستقبل جوړ کې یو طرف نه امریکاني ډرون حمله دی او بل طرف نه پاکستانی جټ تیارې دی هلی کاپټر دی دا هم بمبارۍ کو حمله کو میست د انساني حقوق باندې دا دی هاور وکړو چې میست باندې کیم سره وون دي نن سبا کیم مخته په میست باندې سر شي په دې باندې دې سو
کبڈی زکه چې ولته لشل کا پوړ کې شې اتفاق وو اس داسته چې اتفاق سره ختم شو اې دیو جنا چار څه کا مصروف وندې او حالات خراب شول اې مزګر مری مشتر لکه هغه مقاوي چې مشکلو کې اوس حالات خراب شو د مزګر ټیم امیر نه خراب شو اې د مزګر چګر کې سم مزګر سړي نه کې سم مزګر ګرځول کې سدا امیر نه ختم شول اې به مش ګوشي وي منډنو دا سوچ نه دا فکر نه لکه مشتر ملې اې دیو جنا امیر لکه شان زندګی نشي تر وایا
زی مونو مې خسر دیندا شمالي دستان میرلی محمد علی سره مې تعلق دا مخته یو کرکټینا شول گراوندینا وی اس گراوندینا نشتا گراوندینا ختم دي مسالې ډېر دی بل داس چې ټورنمنټینا غا جوړ شي ټورنمنټیا کارفی په وجه سره نه چالي شي کارفی وی وادي ورته په شکلینا نشي اس
کلاس کبڈی کھیل کیجیے خود مختہ ہوں خوانی نش کا مختہ بے کبڈی شول فٹ بال ہی نہ بے وال شول ونڈی شو ایسے ہوں ونڈی یا کبڈی نشی کلا کلا اوشی جنی سر جمع شی او کو کبڈی خواہش آئی نشی تہ کم حالات چالا کاش اسٹ شی دپ وجا سرا آر شے ختم شی زکا آر زون فکر من کھڑا زکا چار زون تھا پکر ہوئی چے زبے سبو سبے کا سرانگے بے کا دے کبڈی چے کم لے بے دے لے بے نار سڑا یس تلا دا
دے دیس و نونے دے جگہ دو پر ناکش چمرشال ریڈیو دے میرلی سب ڈویژن دے حکومتی چار وقت سرا ٹیلی فون پر تور دے رابطے کو شش وقت لی خو آغا دے ٹیلی فون پر یار بندے رو نہ غلل
یو خوا سوات او وزیرستان کے ترہا گرے لوجے تعلیم یافتہ زوانان بے روزگار شوی نوبل خوا پختنو سیمو کے زیادہ تر پیغلے د کلتوری بندیزون و لاملا د تعلیم سخا محروم پات شوی ہمداراز د مردان سیمے سر نزد یو کلی د لنخوڑ اسے دن کی اوا خزینہ نوشین د چ دخپل تعلیم شوق پا اڑا مشال ریڈیو تا اویل چڈیرا آرزو وا چ تعلیم اکھڑی خوب کم عمر کے د واد کے دل لوجے د تعلیم اخستو دا لڑے اغیزم نشوا
تعلیم سره زما ډیر شوق مونږ سکول زمونږ ډیر لرو خو مونږ به لکه سکول ته ډیر په دغه باندې تلو راتلو زه په ورکوټوالی لکړم او د شپږم پورې چې ما او بیا تم شو بیا زما ډیر زړه کې چې زه د تم پورې سبق لکه زو ما ډیر زیات په مخ خو چې په سپوه شم سزده کو س انګریزي تلفظ یو شی بل شي لکه زما غس خرګنې چې نه غوي لکه مول دا دغه نه راکو نه پرې خو چې دا بل لکه نور سبق نه وي
نو تاسو په کوم عمر کې واده شوو
زما واده تقریبا د شپ
مور پلار تعلیم شوق جاری ساتم واد نہ
ڈیر با میں ورتا وی زما مور غریب ہم کونڈا والا کاغے دھو نہ دغا نو شوکا ولے کا نا زورا ارتیا نو شوکا ولے او اقا زما رسر گنے خبر تاغے بم دغا کے دم مجبورا او ما بہت ڈیر خلا کاغے دان نہ شو مان لے چھ پما والے نور سبق
نو استاد سس محسوس ہے چھ د تعلیم پنشتوا لکھے تا سس دس مشکلات لرے پدی ٹول جون کے
دس خبر چلا کا زنگ خپل جبر خودی د سی پازا د نشم ویل کنه زکه چې تعلیم خو دون نه دی کنه بل پختو را په پختو خو خیر خپو یګم خې ویل شو او وس انګریزی رانو لکه د سی یو ټکی بچتا په ډیر سات کې دغه کو کنی نه شو ویل کنه نو دا ټول تکلیف ته کنه سړی چې پارس باندې پویږي غي نو خې کنه زنګ چې خپل دی دغه دی غوی امریکای ته زی راځي یوازې مزي چې چا تعلیمونه کړی دی ز چې لکه په خپل اوس یوازې غو نه زنه شمتلې زکه چې زو ما چې ز په جبا نه پویږم په غنه پویږم ز بسنګ چر کوم چاته و مسنګ بزما په جبا سړی پوئی په انګریزی پوئی کینو پار ځکه سړی په ډاډړ ورتلی شي دا وای ما چې لکه په خپل بچو باندې دې ز دغه نه کې خه تعلیم دې پکې خه دې ایس پابندی او دغه دې تعلیم په خپل پینه دغه کې ځکه چې لکه ار یو شی زده کې ار جب زده کې انګریزی ډیره ضروری ده چار سوک په پوئی نو بس بیا ودا مشکلات ورته نه
که یو خوا د نوشین خان غوندې پښتنې د تعلیم نه به برخه دي نو بل خوا داسې پیغلې هم شته چې تعلیمي ترلاسه کړې ده خود کلتوری بندیزونو لوجې په کورونو کې ناستلی داسې یو پیغلا د پیښور اوسیدونکو عظما احتشام ده چې مارشال ایډو تھا وای
شپک کاله مخکې زما واده شوې دي او اوس چې دي زما ماشاالله درې بچی دي او زما لکه ایجوکیشن چې دي ما ایم پی اے کړی ده
نن سبا چې دا وضع خراب شوې ده او معاشي ستونزې خلک لري انفلیشن دی دې حالاتو کې تاسو ته خپل د کور بجټ جوړول او خپل ام هغه پیسو کې گزاره کول تاسو ته آسان دی کنه
چې وګوري شپک کاله کې دوه حالات لکه ډیر زیات چین شوې دي یو خو خیر دا مو شي چې لکه فیملی چې دي هغه انکریز چی دا بندا خو لکه چی دی دا اول چی با مونگا لکه سنگ تلو کو سونا پیسم و آغی که با لکه دون ارزانی و چی مونگا با باہر پا پان چی سو کم سهر سڑی باہر لار چی خواه تایم هم تیر که خواه باہر خوراک کمو کی اوس چی دی اوس خو دون اگرانی شوی چی باہر خوراک خو دی بند دا دو سوچ نشی که ولی پل کور کم که تاسو لکه او گوره نو ننسا با غوخ کشو که آغا لکه چرک شو اچی تا کور تم راوڑی دا آغا که نو آغا کافی گران پریوزی نو جون چی دی ننسا با دیر زیاد گران دی
نو دی حالاتو که چی تاسو دوم را ایجوکیشن کرده دیتا سو سے فکر کا ویچے تا سو خپل کور کس کنٹریبیوشن کا ولے شے او آیا تا سو تا دمرا سہولت شتا اجازت شتا س بندیس خو پتا سو باندے نا دے دا خاون طرف نا یا
خاون طرف نا خدا دی چے ہر یو سڑی تا مونگا معاشرے کے چے دے اغا چے اول خزو کی اغا اول دا غاڑی چے اغا دا اغا کور چے دے کنا کم کور ضروریات تی اغا اول دا اغی کور سنبال کی اغی نا پس کا اغی تا سا ٹائم دا اغا ملاوی گی نو اغا بعد لارا شی بیا زمان وارو بچی دی بیا پکا دی خام خا چے کزی چرتے باہر کار کوم امنو چے دو نسو کی چے زمان دی وارو جګړو ته وګوري، نو چې کله داسې کسې چې هغه یوازې اوسېږي لکه هغه سره د کور کې د بچو کتلو څوک نه وي او خاوند هم بهر کار کوي، نو ډېره ګرانه شي بهر کار کول.
تاسو جوینټ فیملی کې اوسېږئ که نه یوازې اوسېږئ؟
جی جوائنٹ فیملی ده.
نو ول ستاسو داسې څه سپورټ نشته د خواخي طرف نه، داسې نشته چې تاسو بهر ځئ او ستاسو د بچو دیکھبال دې څوک کوي؟
زمونږ کومه معاشره چې دا هغې کې تاسو ته پته چې دا کم زمونږ معاشرې کې دا مسایل ډېر زیات دي چې خواخي او انګور هغه یو ریلیشن شپ چې هغه اول نه دسي چې ښځه را واده شي نو بس مور هم دقه زړه کې چې ما خو اوس دا بچې دونه لوی کړې دا کړې او دا به اوس د دې ښځې شي. یو خدا دی چې زما خوند خپله چې څه ګټي نو هغه پلار چې دی هغه داسې ناست دي، هغه ځکه چې زمونږ معاشره کې دا نه دی چې بس هر کس په خپل ځان وایي چې بس دا اوس بوډا شو دا به اوس ناست دي، دی به بس په تیاره باندې خوري، او کم بچی دی چې کم زامن دی کو هغه واده کړي او کو نه واده کړي خو چې څه ګټي پیسې به راوړي به خپل کور پوره دغه ساتي. نو زما فیملی کې دا دی چې اول خو زما خاوند هم پیسې هم لکه په کال چې اول کور کې ورکوي هغې نه پس بچت کېږي خپل بچو له به یې دغه کوي، او بل خواښې مې هم داسې دغه نه ده چې لکه ووایي چې زه خیر دی زه به د بچي وساتم، نو وایي چې ته کور کې کښېنه او بس خاوند به د بهر کار کوي. دا بس یو
خپل د ښه سباون دپاره تاسو څه داسې ښه ګامونه اخیستلي دي؟
دا د په دونه بچو دغه منځ کې لکه ما په خپله بی ایډ پروګرام شروع کړو دی دپاره چې زمونږ پاکستان کې کم هاوس وایف چې ای دپاره زیات ښه دغه هم دا دی چې هغه سکول کې ټیچنګ وکړي، ځکه د هغې ټایمنګس داسې وي چې بس لاړ شه او بیا چې واپس راځي ستا بچي به هم سکول نه واپس راغلي بیا ته خپل کور ته هم توجه ورکولی شي. دې دپاره ما بی ایډ پروګرام شروع کړی وو او بس کوشش کوم چې هغه کمپلیټ کړم، بیا زما کم ماشوم دی هغه لږ دونه غټ شي چې ځان خیال ساتلی شي، نو بیا زما دغه دی چې زه به څه نه څه کار کوم.
په پای کې تاسو خپل پیغلو ځوانانو وروڼو خویندو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
پیغام دا دی چې تعلیم مو کړی نو دا کلم سوچ مه کوئ چې ما دا څه تعلیم کړی دا بس فضول لاړو یا زه کور کې ناست یم. زه بچی ساتل هم یو ډېره غټه ریسپانسبیلیټي ده، او که ته خپله ایجوکیټډ او ته خپل بچی ښه طریقې سره ساتې نو دا هم ستا یو ډېر غټ کامیابي ده، او بس یې نه پس هم بیا چې بچی دې غټ شي بیا خپله قرباني ته دغه کولی شي او بیا ته خپل کور کار هم کولی شي.
که څه هم د پاکستان په پښتنو سیمو کې تعلیم یافته ځوانان د بیروزګارۍ سره مخ دي، نو بل خوا هم د دغه سیمو پیغلې په کلتوري بندیزونو کې تړل شوي او د ژوند په هلو ځلو کې برخه نه شي اخیستلې.
اوریدونکو هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سره ترسی خپل کوربا اسرار لمومن
او خپل کوربنا ملی حمیدزاده ته اجازه ورکړي.
دالیا پامان.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
I'm not afraid to die.